چیر به یادی ریاله را مرنان دی یو فزدونی ویلې سم چې خپل ځان ته یو څه استقلالم لري ځکه چې پاکستان مړیو نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي او دا ویني چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دی خوښه طالبان هلته ځان ته ادرس کې زولې دي خو کېدلی شي چې طالبان دي دا احتمال هم لري لکه چې وا خو زدونی ویلې سم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري په استقلالي ډول باندې هم کولای شي چې دا کار دوی کړی وي
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر غاوو چې د طالبانو په غوړستي وړاندیزي نظر سرګندوي چې په یو پرانستي لیکي واشنگټن ته د سولې د خبرو پاړه کړې ده د افغانستان د کورنۍ شاره وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیتي قمندانۍ د اړوند جزتامون د پاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي د کورنۍ شاره وزارت د لوی امنیتي موینیت لومړی مرسیال او د کابل د امنیتي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د ریسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړی وو دا پروسه فعلاً څلورمه دوره یې وه یا پروسه یې وه چې موږ عملاً تطبیق کړه چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راولو او پولیس افغانستان واقعاً ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرح د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاستو چې د دې تاثیرات به په تمامه آباد کې ډیر مثبت
د اوسنی پلان لمخه څومره چې تاسو په خپل خبر پانو کې اعلان کړی دی د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قومندانان به بدلیږي مرستيالان او د جنایي امرین د کشف امرین او د سیمهیز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران پر دې سربېره د کورنۍ چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دی په دې پړاو کې
بالکل اساس دې امر سابقانه استراتیجی په بنیاد باندې خاطر دې اصلاحات په چوکاټ دې کډری کې چې یو جز زموږ د پلان دې یا طرح امنیتي دې کار د کابل دا په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لري به ان شاء الله دوام لري بیا په نور ولایتو کې هم په عین شکل باندې دا کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته انکشاف ورکو او دا به ادامه لري
څونه مخکې چې په کابل کې د خنړیو حمله یو لړۍ وشول لدین اورسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتی پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی وو هغه تایید کړ دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري
بالکل زموږه امنیتی پلان په ارتباط د خاص کابل کې چې دراتون کې یو کال لپاره نظر کړه البته په درې مرحلو کې چې کوټه مدته ده میان مدته او دراز مدته دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل پرې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شول او دغه په اساس بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانۍ ژوند د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله جلسنا د کورنۍ چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله او بل دغه نه جلسنا رئیس جمهور او د مسالو قوه اعلی سر قماندان د خونه په کل باندې اوغه تایید سره نو په دې سبات باندې موږ ان شاء الله مطابق د امنیت طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سره دا څنګه ولسوالی چې لامجوار ولایت نه موږ په مورې تعدید یاستو دغه په مورې کې برنامه لرو همچنان په سره دا چې خار او ولسوالیانو کې برنامه لرو
دوستانو د کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو ورسره واوریده په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پاهې تر رسو ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي
لنډه بازار پا
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پکې راغی. په موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سار هېوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلی یو.
دا ایوارډ د سار د هېوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه په وینو سور پسرلی واوري.
نبیلې بې واره چغې وهلې د سور بزوړک را باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رانغښته. خدای دانو څنګه ویر شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. پیل کې لار ناجی سپی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې له عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل ارخونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیرونه زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې گانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوې وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز د یو شمېر مختري ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 16 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيګدي زپیړی کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودن کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهني د دې چې خپل ماین ته د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګې چې پیغلی پکې له ګودر وبراوړي خو ځوانان یې بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي. ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو قطار جوړ کړو لنډ بازار په ګودر او لګو لنډ بازار په ګودر او لګو مست منګه پروړ دې
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم مور می پرون ل برګودره منې کړم. منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبود پاکو او بیا خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي.
منګوټي سره پټه ګوډه ستوالې کان چې په مالت لوی دومره لې کمال کان چې په مالت لوی دومره
لې تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چخلی بی او یا با مود منگی لخواگ غاک سخه خواندخشتی بی احمد الیاس چه ده غزنی اوسیدون که ده ده منگی پر اوائی
بله دی مک پسیمو که پا دو بی کسی اواوی دیر گرمی وی دیده پر سی او با سڑی و ساتل سی مک منگی که او بساتو او لگدر نه یا بمبی نه پا منگی که او براودو مود منگای هم ده سی خاصیت لری سم رسی دیر او با پکی و ساتل سی اغم رو با دیر سڑی وی مگ هم دش پیسی او با منگای دک کنو تر سار پر دیگو با دیر سڑی وی
د لوګر اوسیدونکو لینا علی خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک له ښکلو منګیو څخه کار اخلي.
خلک هغه منګوی نه ډیر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه ښکلي ښکلي رنګونه ولري نو انجونې هغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګودر ته نه ځي خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه د ټول بسره یو ځای شو بیا لاړل منګي به راوخسل ګودر ته بلاړې او به راوړلې.
فرید په خو خپل کلی کې د منګي او بڅخلي خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخې او خوږی وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تودوي د سړو اوبو لپاره دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وایي ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر کې دینه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، اصلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي، یعنې هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي، ځکه خو د مالي موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چې ناو لسنزو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ
یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کومې نمونه تر موږ راغلي دي دا موږ د هماغه د ولس له نمونه نه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنې دا دو کې جوړ شوي نمونه چې یو ادیب پاچېږي څېړونکي یا محقق پاچېږي د ته نوم ورکي دا کم ښکاري. اوس بیلګۍ سروکی ستا نوم نه دی دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا موته نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي په بله سیمه کې لنډۍ بولي په بله سیمه کې مصره بولي او کدش کوم بل نوم هم ولري او لري بای او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی دا هم تا نه ده ورکړي دا نوم تا نه ده ورکړي دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدا زه اوس وایم راځم هم دې تم کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو هغه ادب دی چې تحریریه لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت سره غو فرق دی هغه غسی نه وی. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي هماغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله رباعي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه شته ویلې مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د ښکاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما دلل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولي نه وي دا د سده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو له بل نه د سيږي په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سي وګدي وګدو شعرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابېل شو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږیدل چې و د تغزل غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرشو لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چړن د مخې چې هغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه ویل شوی دي دا فقط اغه وګد نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم ځانګړنم
لري اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بولل ورته ویل راځي چې د بولل وو دا ما وړاندې زم کړای چې د قصیدې سره فرق وشي راځي د بولل وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعی تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي دا څه خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار ته شعر مثلا ته سر نه تر پای پورې یو موضوع یو موضوع دا څه و پالي چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل مم دغه یو 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 دوره وهلی ده اما هغه یوازې د خایست او د صفت دوره ده کنه چې دا خایست صفتونه استاینې کوم خو موږ ول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې تغییر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور لمخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نمونو کې اصلاحات تو اړتیا شته او کنه
ولې نشته دغه ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندې سکړه ده او دا کار باید د دغه یو ګردې میز وي یو پینځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالې د فورمونه ونمو دا خو یو سړی جک شوی زی څوک نه ملامت کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جک شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومونې ښه څه چې دغه ځنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس د ته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاذ کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وی ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هیڅ دې کې څه نشو ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تاوت اړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودل اوس کته یو چاته څه شیخه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلې شي تو ورته لګ تلګ غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لړنډې پدی ور پیژنې پدی خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دا خو موضوع ده
او په موضوع لحاظ خو بیا
فرق نشي وس ما وړاندې زلت د بیام دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړخت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤل مرجع وس شدې چې یو پکې کارو کې
مسؤول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کینی په دې باندې بحث وکي موږ ډېرې نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ د دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کیږي وي یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه شوی او وسه مرتیا دا وته
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلې یو
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخسته لومړی کې دغه ایوارډ په اړه معلومات راکړي
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او اندای لمړنۍ ځانلو چې ورکول کېده د افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زمونه نصیب شو سر کې وادونه اته وادونه دي د منځنۍ اسیا نه نیولې تر جنوبی اسیا پورې د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې شاوخوا د نړۍ دیرش فیصد نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود وو او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي نو د دغه واری واج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې وو او
د کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسس سره وو
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او غوښ په خپل منځور کې سره خبري کوي دسه ماته د مرمو چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خواني ورکی
آی تاسو الته خپل آثار وړاندې کړیو کنه یوازې تاسو په کارونه باندې چاوي په خوا پر خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت له خوا زما آثار الته معرفي شوی او هغه په خبرې کې
له خبرو روسي تاسو یې وارد درک لدغه وارد ور علاوه په دغه سکنې غونډه کې نورم کومي جایزې وی چې نور لیکوالانو ته ورکړل
نه دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کې یو نفر ته دغه محفل چې ورغله ومن دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نو په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په ورځمن سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بیرابلو کټګوریو کې جایزه ورکړي نن محفل یواز د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په قطر کې د پروتوکول د لحاظه دا غوډه لاسمه واخیست
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او غوی د ایوارډ خبر شي نو خامخا به د غوی سره په زړه کې دا پوښتنه چې دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی که دغه اهمیت راته بیان کړي
ما تاسو ته ځکه چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هوادونو کې ژوند کوي افغانستان د دغه مجموعه یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی د ژبې لپاره مهم نه دی د هواد لپاره مهم دی افغانستان ته د ویار پلاس ورزي نو د خپل د سوبول چې د نړۍ په ساته د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازي توپ کوي او هم دغه په دغه په اړه باندې کافي
څه د انساني ژوند بیلابیل شی به خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کې سلیکو او یا هم کې سوایو هم درځخته چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانی په نن نه نه پانه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه پوینو سور پسرلای ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادی غونه هم را پورته شول سور سری ادی د پالکو په پاکولو بوختوه بیخی د هغوی په چغو غوګ نړه پاو لڅو شی وو ورسته یو ځل بیا د ژړا غا را پورته شو ادی حالا چې ټولې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورې د رنگي وتختید ټوله وره پیدا بیا هغه په خواني وختونه وریات شول بیا یې په سر کې د چورلکو आवाजونو انګازي وکړي راپورته شو ولی د باغ له کونج نه نبیلار روانه و په سر یې دوړه لاسونه ایښی وو وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادې د درنه جار شي، دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې، دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا، ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینا وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګي کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره راخلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو اورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو. خو چې شنه شو، داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږو ته راغلی، تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی. او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو عماو څخه سمه وکړه او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصره په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دوه استاد ابن خلاد لون سو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېدل. که پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نوم موږ ته معلوم دی همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لری او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه لرغونی پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و په یو شعر یې درهم ستایلی دی او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی.
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورله ورزی وینای اوری، ژبور ورله ورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پی ژوندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وای، دا وینا د رښتیا نه یې لریښتونه. که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدل نه دی، چپئے سور سر نوی خود غریب، ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی. ہر ونا خپل خپلا می ونی سی، پنارنج کے می انار لگلے نوی. مالداری او دینداری دسر لری، ما مالدار ایماندار لگلے نوی. هر سړی د خپل مطلب پوری یار دے، ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے. زه رحمان د محمد د در خاکرو، ما د
غوندے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سپر کې تالي کل شوې نظم رانغخته ملتیا مو وکړي ورخمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي حل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دل تو اسم ارزوګانی وجل کیږي حل ته مینا دا او مینا پالل کیږي دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګانی غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمان وای څو شول دا څکیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلې دلته هر یو سړی غلې هلته هر سړی ګویا ده دلته او راخته شوی هلته ژوند مینا ساتي دلته مینا شک کې ورکه هلته مینا ده بس مینا خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پوری خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خو دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا یار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې شک دی بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپل کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې لسره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی خدای شم خدای زار دی خدای شم خدای زار دی لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا